دا مشال رډیو دا په خبرونو کې تاسو کوربه ګل ایازم تاسو ته هر کله ویم دا خبري ساتي په روان خبري سات کې مو د خیبر پختونخوا قبایلی ضلعو پاکستان او د افغانستان په اړه رپورټونه شننې تبصری او د دې ترڅنګ په دوه منمای کې ځانګړي رپورټونه هم راوړي دي خو له هر سمخ کې د دې سات تازه خبرونه اورو لومړی د خبرونو سرټکی د پاکستان قومي اسمبلی د هند احتمالي برید په اړه بحث کوي وسله والو په ټانګ کې یو فوجي وجلې دي او د برتانیا پولیسو اته کسان ته ترهګریزو جرمونو په تور نیولې دي اوس د خبرونو تفصیل د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری د قومي اسمبلی غونډه سبا د مې په 15مه رابللې ده د ولسمشر له دفتر خبر شوې باندې کې ویل شوی چې زرداری د اساسي قانون د شپږ پنځوسمې مادې په کارولو د قومي اسمبلی غونډه رابللې ده دا به د قومي اسمبلی شپاړسمه غونډه وي د دفاع چارو وزیر خواجه آصف په مشرۍ کې د شنبې په ورځ په یو مشورتي غونډه کې پریکړه وشوه چې د دوشنبې په ورځ د قومي اسمبلی غونډه راوبلل شي چې په کې به د هند لخوا د احتمالي تیري او اقداماتو د غندلو پریکړه لیک منظور شي د تیري اپریل میاشتې وروسته کې د پاکستان مرستيال وزیر اعظم او د بارنو چارو وزیر سېنټر اساق ډار په سېنټ کې د هند رستي تیري او د یو اړخیز اقداماتو د غندلو په اړه یو پریکړلیک وړاندې کړ چې په متفقه توګه منظور شو د اپریل په 28مه د هند تر واک لاندې کشمیر په پهلګام سیمه کې په یو برید کې شپږ کسان وژل شول چې ډېرې سیلانیان ول هند د پهلګام برید په اړه په پاکستان اچولې ده خو اسلام آباد یې په کلکه ردوي دا خبر پختونخوا په ټانګ ضلع کې د مئی په څلورمه په وسله وال برید کې یو فوجي وژل شوی دی په ټانګ کې د استخباراتي ادارې او چارواکي د نوم نه خبرولو په شرط مشال لوتوي چې نامعلومه وسله والو په کوټ اعظم کې د فوج په ګاډو برید وکړ چې په نتیجه کې یو فوجي وژل شو دا په خبره وژل شوی فوجي نایک مجاهد په نوم پیژندل شوی د پیښې وروسته امنیتي سرتیرو په سیمه کې د لټون عملیات پیل کړي دي د کوټ اعظم برید ذمہواري کومې وسله والې ډلې نه منلې دا په داسې حال کې ده چې د ټانګ امن جرګې پرستیو کې په هغه ضلع کې پر امنیتي حالاتو اندېښنې خولې دي د دوی په وینا حکومتي چارواکي او امنیتي ادارې د نامنیو د مخنیوي لپاره کوټل اقدامات نه کوي بلخوا د پاکستان فوج او د خیبر پختونخوا پولیس او نور امنیتي ادارې وای چې د وسله والو پر ضد هدفي عملیاتو ته دوام ورکړي دي د افغانستان په کلات ضلع منګوچر کې د مئی په دویمه او دریمه ترمنس شپې نامعلومه وسله والو لس بندیان آزاد کړي دي او 15 پولیس سرتیري تښتولې دي د دې پیښې ذمہواري نا قانونه اعلان شوی وسله والی ډلې بلوج بلتون غوښتون کې بلوج لیبریشن آرمی منلې ده د قلات ضلع د کمشنر آفیس یو چارواکي چې نوم یې په ډاګه نکړ د مئی په څلورمه مشال ریتویل چې دا پیښه د جمعې او شنبې ترمنځ شپې د کوټې نه شاوخوا یو 30 کیلومتر لرې د قلات په منګوچر تحصیل کې رامسته شوه کله چې لګډانی مرکزی زندان لس قیدیان کوټې ته انتقالېدل د چارواکو په وینا وسله والو د قیدیانو ساتونکي د هب پولیس و سرتیرو څخه یې 15 هم تښتولې دي د خیبر پختونخوا نرخزیانو اعلان کړی چې د مئی پر اتمه با په پیښور کې د قلنګونو یا باج غوښتنو پر ضد احتجاج کوي په خیبر پختونخوا کې د نرخزیانو د حقوقو لپاره کارکونکو تنظیم ترانس اکشن الاینس مشري فرزانه جان د مئی په څلورمه مشال ویل چې نرخزیانو ته د باج لپاره غوښتنونکي ټلیفونونه زیات شوي او د هغوی تختول کیږي خو پولیس مرسته نه کوي نو ځکه یې د احتجاجي پرلت اعلان کړی دی هغه زیاته کړه چې د بجلی په نوم یو نرخزه پروستیو کې تختول شوی بو او د وسلې په زو 3 لک روپۍ اخصل شوی دي د هغه په وینا د نرخزیانو پر ضد د تاو تاریخوالي ودرېږي او حکومت دی د دې ژوند خوندې ساتلو لپاره اقدامات وکړي خو د پیښور سی سی پی او قاسم علي خان مشر دی ویل چې دا تور به بنیاد دی چې پولیس له نرخزیانو سره مرسته نه کوي د هغه په وینا د قلنګ اخستو د روسي کیس په اړه د یکتوت پولیس پلټنې کوي اغوان صداکر وای چې شاوخوا 2000 کانټینرونه د کراچۍ بندرونو ته رسیدلي خو په پاکستان کې بند پاتې دي د پاکستان او د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د ګډي خونی مشر خانجان الکوزی پر مشالو تویل چې د دې اقدام لوجې مالی تاوانونو سره مخ شوی دي
زمونږ یو نیم زر کانټینر چې د هندیا مال دی او کراچۍ ته راغلی دی، په کراچۍ کې ولاړ دی او حتی یو تعداد یې لوټ شوي دي، تورخم ته رسېدلي دي، چمن ته رسېدلي دي، هغه هم ولاړ دی، هغه پاکستان ودرولی دي. او دغه مالونه دي د انډیا تولید دی، اما موږ افغانانو ترانزیت دی کابل ته وړو، هغه رال هم ودرولي چې دا موږ ته ډېر نقص دی. نو دواړه حالات، یو انډیا ودرولی دي، بل پاکستان ودرولی دي.
دا پاکستان مت په دې اړه سنې دی ویلي. د برتانیا پولیس وایي چې په دوه جلا جلا عملیاتو کې اته مشکوک کسان د ترهګرۍ په تړاو جرمونو کې نیولي دي چې وایي ایرانیان دي. د برتانیا پولیسو د مې په څلورمه رسنیو ته په لیږلي بیان کې ویلي چې په غربي لندن، مانچستر او نورو ځایونو کې جلا جلا عملیات کړي دي. په لومړي عملیاتو کې 15 کسان نیول شوي چې د پولیسو په وینا څلور یې ایرانیان دي. د بیان تر مخه پر هغه کسانو تور دي چې د یو ځانګړي ځای د هدف ګرځولو چل یې جوړ کړی وو. پولیسو ویلي چې له ټولو نیول شوو کسانو تحقیقات روان دي، خو زیاتوي چې دواړو عملیاتو د یو بل سره تړاو نه لري. تر اوسه د ایران حکومت د خپلو وګړو په اړه څه نه دي ویلي. دا ته د محل د مشال اړوند خبرونه. خبرونه مو له مشال اړوند واوریدل او اوس که چر را سره روانې غړي تر پای پاتې شي، نو د نور رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل به هم باوري. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري سبا د قومي اسمبلی غونډه رابلل ده چې پکې د هند احتمالي برید په اړه بحث کیږي. په کورمه کې له تیرو میاشتو راهیسې د خرلاسو پکتیا لار تړل کېدو له وجې سوداګران ستونزو سره مخامخ دي. خزانو او ځوانانو ته د یوې غونډې د لارې خودل شوي چې څنګه له ټولنیزو رسنیو مالی ګټه ترلاسه کولی شي. یو نرخزی وای
زمون د کمیونټي دا غواړي چې د غشان آینده د لپاره فیوچر کې همداسې کلاسونه کېږي چې موږ ته اویرنس ملاوي کې بل چې زمون کمیونټي په فل ډیرو کې په ځګونو کې ناسي او د ناز غانې له علاوه نور څه نشته.
په مومند کې کارمندګر وایي د بارانی زمکو 90% او نهري زمکو 30% پورې غنمو پیداوار کم کړي دي.
کم دا خوشخصالی چلیږي، نو د دې سره مونږ د ټوبویل لاندې زمکي دي، اغه ته هم غم متاثر کیږي. وجه دا ده چې خوښه زمنګ ابو هوا ډیره زیاته سپوره ده، خوشک ده.
دا او نور سره د شننو او تبصرو در خبرو له مشال رادیو سره وسی. مشال لته تاسو غوږی او څنګه تاسو په خبرونو کې مو اوریدل چې د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري د قومي اسمبلی غونډه سبا د مای په 15مه رابلې ده چې پکې به د هند احتمالي برید په اړه بحث کیږي. مشال رادیو کوشش کوي چې په اسلام آباد کې خبريال طاهر خان صاحب سره خبري وکړي او په دې اړه باندې تی تفصيلات واخلي چې کم سبانه غونډه ده په دې اړه باندې ورسره صدا خبرې تر کیږي. مونږ کوشش کوو چې طاهر خان صاحب سره د ټلیفون په کرخه خبرې وکړو، خو طاهر خان صاحب بوزداري مونږ سره ټلیفون په کرخه دی. اغه نو تاسو کوو چې سبانی غونډې چې کوم هدف لیکل شوی دی هغه د هند احتمالي برید پاړه دی، خو ګورو چې نور څه تفصيلات دي. طاهر خان صاحب تاسو ته هر کله وایم. طاهر خان صاحب څنګه تاسو معلوم هم دا چې د ولسمشر آصف علي زرداري د قومي اسمبلی غونډه رابلل دي، مخکې سینټ کې هم د هند احتمالي برید په اړه باندې یو قرارداد منظور شوی وو، د دې هدف څنګه ما هم ویلي دا د تاسو سره تفصيلات دي.
سران تاسو ته تاسو ریدونکو ته تفصيلات خو ډېر نه دي ورکړل شوی، البته غونډه په تاسو حالت کې رابلل شوی دا چې د پاکستان او د هند ترمنځ دا وخت ډیره زیاته یو کشیدګي ماحول دی او په رسنیو کې په ټلویزیون چینلونو کې د جنگ خبرې هم کیږي، حتی چې وزیران هم د جنگ خبره کوي، نو ماحول ډیر زیات ښه نه دی. او تاسو هم ویل چې سینټ هم په دې باندې بحث کړو او قومي اسمبلی غونډه هم دې لپاره رابلل شوې بنیادي بله پاکستان کې دا وخت بل موضوع نشته، نو دغه به مهمه موضوع وي. او د دې غونډې بل بنیادی هدف دا هم دی چې د ممبرانو د نورو سیاسي ډلو د خلکو د ممبرانو څخه دغې نظر هغه هم واورېدلی شي او بیا وروسته یو متفقه قرارداد، ځکه چې د خو سیاسي اختلافات دي، لیکن په سینټ کې هم اپوزیشن د حکومت ملاتړ کړو چې کوم قرارداد منظور شوی وو، دا سه ډیر احتمال شته چې یو متفقہ قرارداد هم د هند د تعلقاتو د موجوده حالت په اړه باندې هغه منظوري شي. بالکل د اسمبلی رابرل شوی سبا مازیګر ویل کیږي چې دا غونډه جوړیږي.
تر خان صاحب دې کې دا هم د خواجه آصف په مشرۍ کې یو غونډه شوی و، مشاورتي غونډه شوی و، او په هغه کې ګوندونو ته هم ویل شوی و. څنګه تاسو خبرې ته اشاره وکړه چې په پاکستان کې چې کوم د حکومت مخالف ګوندونه دي هغوی د اختلافاتو سربیره حکومت سره په دې خبره باندې ولاړ دي؟
همدا سے دا ذکر چھ پاکستان کے اختلافات شتا، عمران خان پجیل کی دی آتا چھ پاکستان تیری کے صاحب پدی رستے ہو کے چکر دا ماحول جوڑ شوی دے دا پہلگان دا اپریل دو اشتے میں دا حملی رستا چھ ہندوستان کے دا نظر دے پاکستان دے برید پر شاہ وہ پاکستان دا رد کری دی، اور نہ ہم وزیر اعظم دا ملیشیا وزیر اعظم سر پر ٹیلیفونی خبرو کی یو واری بیا دا داوا رد کړی دا، او بیا یې چې څنګه پاکستان وی پخپل وزیر اعظم هم وی، بلکې نه د ملیشیا وزیر اعظم سره چې کله خبرې کولې نو هغه ته هم دا وی چې پاکستان به هر کلی وکړي ک ملیشیا د پاکستان هغه تجویز چې کم کړی دی چې بین الاقوامي یعنی نړیوال پرټنې دی وی هغه دې شفاف وی هغه دې به طرف وی، نو ملیشیا ته هم ویل دي چې دی به مونږ خوشاله یو پاکستان کې دی پاغه دغه پرټنو کې شامل شو. پاکستان دغه رد کړم دی دغه د هندستان څخه کومه خبره ده، نو بهرال دغه اوس یو کوبل یو تازه پرمختګ دا شو چې لکه شی وړاندې د بهرنو چارو د وزارت تفا یو بیان جاری شو. په هغه بیان کې ویل شوی دی چې نائب وزیر اعظم او خارجه وزیر ساکډار چې کوم په ملګرو ملتونو کې د پاکستان هغه دایمي استازي دی هغه ته هدایت کړی دی چې د متحده یا د ملګرو ملتونو د سلامتی کونسل د امنیت شورا د غونډې لپاره هغه کوششونه شروع کړي، نو پاکستان غواړي چې نړیوالا توګه باندې د خپل رول ځکه پاکستان دا وچ په دې کې لاس نه لري لټنې غواړي. نو بهرحال دلته دغه یو ماحول دی د دغه هندستان سره چې کوم کشیدګي د موجوده حالت روان دی.
ترخان صاحب تاسو پام یو بل هغه مسلې په لور هم راګرځوم. څنګه تاسو په خبرونو کې واورېدل چې د افغان سوداګر وای چې شاوخوا 2000 کانټینرونه چې دی هغه په د کراچۍ بندرونو ته رسیدلي دي خو په پاکستان کې ایثار پاتې دي، او دا خبره به د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د ګډې خونی مشر جان آغا الکوزی په نوم شالو ته کړی غږ هم تاسو واورېدلو. په دې اړه باندې د پاکستان حکومت غبرګون څه دی او حالت څه صورتحال دی؟
نن مشاد ریډیو سره داسې یو سند شریک شوی دی د پاکستان د تجارت وزارت لخوا چې په هغه کې دا فیصله کې وی دی، یو فیصله دا ده چې د هندوستان لخوا چې یو درېم هیواد لپاره هم سامان راځي درآمد کیږي د پاکستان د لارې کاغه د مکنې لارې وی کاغه د سمندر د لارې وی د بندرونو، نو پاکستان به د هغه اجازه نه ورکوي. دا نن یو پرسمن یو اعلامیه هم خبره شوې ده، خو په هغه کې یو ټکی په اخر کې لیکل شوی دی د دې حالات نو وړاندې کوم افغان سوداګرو یا یو بل هیواد پاکستان د لارې کوم درآمد کول وو د نورو هیوادونو نه هندوستان نه هم د دین مخکې چې هغه کوم ډرونه کړی دی هغه د فارغه چې کوم نور ضرورت وی بانکي استمنتونه وی ارسوي، نو که دغه نه مخکې شوی هغه ته به اجازه وی چې د پاکستان تر راشي بیا هغه وړاندې لاړ شي. د دین وروسته به اجازه نه وی لکه هندوستان هم تیر ورځ اعلان وکړ چې د پاکستان نه هر ډول
درآمد بالکل
پاکستان دغه په جواب کې هم دا فیصله اوس کړی دا. او خدای دې کاندیدانو خبره شته دا خبره درسته ځکه پاکستان سورج وړاندې دا اعلان وکړ چې 150 افغان سوداګرو چې کوم د واګې درارې هندستان ته داخليږي او پاکستان کې غبن پاتې دي هغه اجازه چور پیشي هغه دلاړ شي، لیکن اوس تاجران وی چې تر اوسه پر اجازه نه درکشي. تاجران دا خبره کوي چې 2000 په شاو فن کنټینرې د بندرونو د کراچۍ درارې راغلي دي د هندستان او د افغان سوداګرو پکې مالونه دي، پاکستان کې هغه ولاړ دي ځنې پټرکونو کې اچول شوی دي، تورخم او د چمن نه وتی اجازه نه ورکول کی هغه لاړ شي. خو نن چې د پاکستان د تجارت وزارت دا لیک جاری کړی دی نو د استعمال شته چې هغه کنټینر ته اجازه ورکړي چې هغه تورخم او چمن د افغانستان ته لاړ شي.
تر خان صاحب ډیر زړه مننه تفصيلات نور خپل ځان ډیر خیال ساتي خوشاله اوسئ. اسلام آباد د مشال خبریال طاهر خان و چې د پاکستان د قومي اسمبلی غونډې حال راکو چې سبا د قومي سبلي غونډه کیږي په همدې موضوع کې پاتې کیږي. د اپریل په 2 د هند تر واکلاندې کشمیر کې په یو برید کې شپږ ویشت کسان وژل شول. هند د برید تور په پاکستان پورې کړو چې ورسره د دواړو ګاونډي هیوادونو ترمنځ حالات کړکیچن شول او دا وخت په پوله یو جنگي حالت دی، ځکه چې د پاکستان او هند فوجونه په پولو موجود دي او دواړو خواوو د یو بل ممکنه جنگ تیاریانی هم نیولې دي. ولې کشمیر د ځمکې له هغه سیمه دا چرته چې تر بل هر ځای زیات فوجونه موجود دي؟ په دې اړه د مشال رادیو د خبر مرکزی څانګې رپورټ دراوړو چې داود خټک ژباړلې دي.
د هند او پاکستان ترمنځ په پولا چې کنټرول لاین بلل کیږي سلګونه زره فوجیان ځای پر ځای شوي دي. په دې سیمه یا په مختلفو برخو درې اټمی طاقتونه پاکستان، هند او چین داول لري. د کشمیر شخړه تاریخي حیثیت لري. چریخې په 1846 کې په کشمیر کې د سیکانو حکومت او د انګریزانو او سیکانو ترمنځ جنگ ترسي. په هغه جنگ کې انګریزانو سیکانو ته ماتې ورکړې وه. سیکان د دې جوګن نو چې د جنگ تاوان ورکړي، نو په بدل کې کشمیر انګریزانو ته حواله کړو. چا چې دا سیمه د جمهوریت په حکمران مہاراجا ګلاب سنگ خرڅ کړه، خو انګریزانو د سیمې واک خپل ځان سره وساته. په 1947 کې چې انګریزان له هندوستان اوتل او په نتیجه کې د پاکستان او هند آزاد ریاستونو په وجود کې راغل، نو د متحده هندوستان سباندی 1500 شاهي ریاستونو ته واک ورکړل شو چې کول شي د هند یا پاکستان سره الحاق وکړي. که څه هم د کشمیر او یا 80% آبادی مسلمانان ول، خو په سر کې مہاراجا د آزاد پاتې کېدو فیصله وکړه. په جواب کې پاکستان اول د قبایلو په واسطه حل تلشکر کشي وکړه او بیا یې د خپل پوز للاري. مہاراجا له هند مرسته وغوښته. هند مرستې ته تیار شو، خو مہاراجا ته د هند سره د الحاق شرط وړاندې کړ چې هغه ومنه. د هند پوز قبایلی لشکر له کشمیر په وستلو کې کامیاب شو او د ملګرو ملتونو په مداخلت حل ته جنگ ودرید او د کشمیر خلکو ته د ریفرندم للاري د خپل راتلونکي د فیصلې د حق خبره وشوه. خو هغه ریفرندم تر داد منه ده شوی او د کشمیر شخړه لا هم دوام لري. واضح دی وی چې د ریفرندم نه کېدو په اړه هند او پاکستان بیل بیل دریز لري. دا وخت د کشمیر په دریو کې دوه برخې د هند او یو د پاکستان په ولکه کې ده. په 1928 کې د چین او هند ترمنځ د یو مختصر جنگ په نتیجه کې چین د کشمیر اغه شرقي برخه له هند اونیوه چې سینکیانګ او تیبت د چین سره نخلوي. نن ورځ د کشمیر 15% برخه د هند، 15% د پاکستان او 40% د چین تر ولکې لاندې ده. په 1915 او 1999 کې هند او پاکستان د کشمیر په سر دوه نور جنگونه وکړل چې د هند بریا پکې ښکاره وه. اوس حالات په داسې حال کې لا پسې خطرناک شوي دي چې هند، پاکستان او چین درې واړه ایټم بمونه لري. هند تور پورې کوي چې پاکستان په کشمیر کې بیلتون پالو ته پیسې او وسله ورکوي. د یوې اندازې تر مخه د 1980 را په دیخوا په دغه شخړه کې تر 15000 زیات خلک وژل شوي دي. په ستراتیژیکي توګه کشمیر په دا لحاظ مهم دی چې سویلي ایشیا او مرکزی ایشیا سره نښلوي. د هند په ان کشمیر د آزاد فکر کام پرسته علامت دی، ځکه چې دا یوازینې سیمه ده چې مسلمانان پکې په اکثریت کې دي، یعنی شاوخوا 60%. پاکستان کشمیر په طبي توګه خپله برخه ګڼي چې د برصغیر د مسلمانانو لپاره یو وطن وي. دا لنجا په 2019 کال کې هغه وخت پیچلی شوه چې د هند وزیر اعظم نریندر مودي د کشمیر ځانګړي خود مختار حیثیت ختم کړو چې ورسره د کشمیر مسلمانان په دغه سیمه کې د خپل اکثریت په اړه اندېښمن شول، ځکه چې د نوي قوانینو تر مخه د هند د نورو سیمو هندوان کولی شي د کشمیر اوسیدونکي جوړ شي چې وړاندې لدی اجازه نو. د بشری حقوقو تنظیمونه په پاکستان د سختدریزو د مرستې تور پورې کوي او هند په کشمیر کې د بشری حقوقو په سرغړونه توروي، چرته چې شاوخوا شپږ لکه هندي پوځیان ځای پر ځای شوي دي. په گاونډي افغانستان، تیبت او د چین په سینکیانګ کې ناسمو حالاتو ته پکتو په کشمیر کې د یو نوي جنگ خطر موجود دی چې په سیمه کې یو بحراني حالت راولاړولی شي.
مشالو ته تاسو غواګی په کورم کې لوو میاشتو رئیس د خلاصو پکتیا لار تړل پرته ده. دا تر هغه سو شوی چې په سیمه کې د شیا سونی ډلو ترمن جنگونه پیل شو. د سیمه تاجران یاد لار نور د تجارت په وړاندې د خلاصې دوه وختنه کوي. تاجران وای د خلاصو تړل کې دوه روستو وی روزګار پټه په ولړ دي. بلخو چارواکي وای ډیر ژر بعد د خلاصو پکتیا لار خلاص کړي. نور تفصيل د سیمه د مشالو خبريال طارق اورغزیرا کوي.
د کورمې تاجرانو غوښتنه کړې ده چې پر پاک افغان سرحدي پوله د خلاصو پکتیا لار دی د تجارت پر وړاندې زرت زر خلاصه کړی. د خلاصو یو تاجر سید جمشید حسین مشال لډیو ته پر څلورم مې ویلي د سیمې ډیر خلکو روزګار پر همدغه لار ولاړ دی، خو چې کله هغه وتړل شي نو نه یوازې مقامی تاجر ترې متاثره کیږي بلکې لا بهر ضلع راغلي تاجران هم د نقصانونو سره مخامخ شي.
د ډیر ولا مزدورون ډیر دي، چترول ولا دي، پشاور ولا دي، د کوم سیمټو کور کوي لوډینګ انلوډینګ ولا، او دینا سیوا ولا کوم ټریډر ډیر غټ نقصان وشو. یار ټریډر به مو پندازي د سیزن کې آسیا آسیا ایل آسیا آسیا لاک نوے نوے لاک دورا نقصان بشوی بھی او دا کم اوٹلی دی اوٹلو والا دیر نقصان ہوش بالو لڈر والا دیر نقصان ہوش بالو سکم لڈر یو لاؤڑی دی او دالتا موسرا تقریباً ساٹھ ستر اندازان شنواری اپریدی دالتا کم ٹریڈران دی جنٹیان دی دا کورا بار کے ویدو دیر غٹ نقصان ہوش بالو
تجارتی مالونه په غټو گاڑو کې پرټل پړه چنار وړل کیږي، خو چې تیر کال په ستمبر میاشت کې حالات خراب شول نو د سیمې تګ را تګ لارې په تړل کېدلو هغل ته روان تجارتي هلې ځلې هم ودریدلی. د انځری یو بل تاجر حاجی مصائب حسین مشال لډیو ته وای د خلاصو پکتیا لار چې خلاصوي نو نه صرف د مقامی خلکو روزګارو سره روان وي او ګټي ترې اخلي بلکې له هغې سره ملکی اقتصاد ته هم فایده ملاويږي، خو اکثره دا پوله بنده پاتې کیږي چور نه توانونو سره مخامخ دي.
صورت تو نقصان مو ملک ته تقریبا یغه خو په کروڑو نه بلکې په ارابو نقصان دی. ایوی میاشت کی تقریبا کروڑو ٹیکسو دا جبا کی یو دو وہ میاشت شوی چدول یارا باندے نمو تقریبا تا دا وہ میاشت کی گی نوستیو بس ایچ روزگار نشتو کرونی نوستیو سیمٹو لیاری دی دا پیشاور چکم چورا سیمٹ فیکٹری دی دا ٹوٹل ایمو لیارا دیرا و تنک دی پریوزی پکورے چا دا لیاری خلوسی شی او دغی لیارا چو چر کلائی چی ٹریڈ یونین لیارا خلوسا شوا او پکور می کی با امن اروشی او خوشالی با اروشی.
پکور ما کی شیا او سنیانو ترمنز لا یاوی مودے رہے سے دزمکو او پرداس نور شخړو جنگونا تر کې دلو پس حالات خراب دي. په سیمه کې چې کله حالات خراب شي نو دوړه فریکین پر یو بل علاقو نه ورزي چې دا سه هغل تا ټوله د تګ را تګ لارې لاو میاشتو رہے سے بندې پراتې دي. په کوهاټ کې د جنوري پر اولنی نیټه شې سونی مشرانو ترمنځ پر 44 نکاتو اتفاق ترتلو پس د امن یو موعده شوه چې پکې ټولې لارې پر بشپړ توګه د خلاصولو خبره هم منل شوه. کڅو هم د هر څه شوه خو لارې بیا هم نه دي خلاصې کړې شوه. د خلاصو یو بل تاجر سید مبین حسین مشال لډیو ته وای په سیمه کې چې حالات خول نو پسونه گاډي اخوا او دیخوا اوړېدل او راوړېدل، خو چې پوله بند شوه نو هر څه پټ په ولاړ دي. حسین زیاتوی مخ کې چې سو هم وشول هغه په اختیار کې نول، خو وو چې لار مزید بندا ستل کیږي نو دا به د کاروباري طبقه سره سخت ظلم وي.
کډریبیوټ سیزن زمونږو اټوټل موږ غلام خان ته تاو شو، تقریبا نقصان مو د ملو شو او کلب په امپورټ کې راتل اند سي دغه څنګه ایکسپورټ کې سبزیت للی پر شنت لرو سیمنٹ لل تقریبا کا ورزه حساب سب دری در نیم سو گاڑی بلکہ سلور سو تبا ور سیدل دا بو دا ورز کی وختل لر وختل نو اوس بی ار کوم کے سیزن افغانستان سانگ نہ لکا دے پر اشفرو تو شروع کی گی خوبانے شروع کی گی او خاخ بی اوسے انگور سیزن دے نو دا ټوټل متداغه بیا نقصان دے.
بلخوا د خیبر پختونخوا چیف سیکرټری شاب علی شاه دو ورځې وړاندې کورمې ته د خپل دورې پر مهال هغلته د یو مقامی مشرانو غونډې ته ویلي حکومت دا پلان لري چې زر تر زره د خلاصو پکتیا لار خلاص کړي. شاه دا هم ویلي نه یوازې د لارو حفاظت لپاره ګامونه پورته کړي بلکې پلان لري چې د کورمې په لار د ریل ګاډي بوتلو سرویس هم شروع کړي چې ورسره په تګ راتګ کې به اساني پیدا شي او هغلته به تجارت ته هم ورنوده ملو شي.
کرلاچی بورډر انشاء الله
خلاصو پولا انشاء الله پدریو سلورو هفتو کې بور باندې تجارت پیل شي. د تپکتو لا مالک له تر خلاصو او پړ چنارا تر بورکی پورې د ډنګشو لارو بیرتا مرمت لپاره فندونه هم ورکوي چور باندې کار نور هم تی شي. د دې تر څنګه په لوړه کچه خبره شوه چې لا کوهاټ ټل او بیا لټل د کورمه پر مختلفو لارو خلاصو ته د ور گاډي پټلې غزولو منځوري هم شوې ده په اصولي توګه د هرڅ شوي خو متعلقه محکمه ل دوی غوختي چورته د زمکه په حاصل دلو کې مرسته وکړي موږ ورته مکمل اعتماد ورکړي چې هیڅ مشکله بنوي تاسو راشه موږ درته زمکه اخلو خو چې د ریل گاډي سرویس خلاصو ته شروع کړي زکه چې لدی به خلق په اسانۍ تله او راتلی شي او کاروبار به هم ورسره په اسانۍ کېږي
او کاروبار به اسانۍ سره وکړي
د خلاصو لار چمن او ترخم پاس پر دریم لمبر راتللا چوربان د افغانستان سره د پاکستان اکسپورت یا صادرات زیات شي ول خو تر 2023 کال را پدې خو د جنگونو او نور شخړو لکبل یاد لار په بار بار تړل کېدلو هغلتا تجارتی حلو زلو تورنا نقصان رسیدلې د سیمې تاجرانو ویلي که هر څو شي خولار دینه تړل کیږي ولې پر پوله پرته د دوړو خو خلکو روزګار پر هم دغه لار روان وي او دا د مل پر اقتصاد هم بد اغیز غورځوي تاریخ ورغځه مشال رادیو پیښور
مشال لري تاسو غواګي په پیښور کې نرخزیانو او ځوانانو لپاره د یو ورځنی تربیتی ورکشاپ تابع شوی چې پکې دوی ته دا خول شوی چې د ټولنیزو رسنیو څنګه مالی ګټه تر لاسه کولی شي دا تربیتی ورکشاپ د امن او ځوانانو حقوقو لپاره کارکونکو غیر دولتي ادارې پیس اینڈ ایجوکیشن په مرسته تر سره شو په دې کې نرخزیانو زده کوونکو او اقلیتی لګکیو ځوانانو هم ګډون وکړ نرخزیانو دغه تربیتی ورکشاپ یو ګټور ګام بوللی دی نور تفصیل لپی خبره خالدانی ازرا کوي
تربیتی ورکشاپ تر اغلی د نرخزیانو ګورو ارزو خان مشال ریډیو ته ویلي د زیاتره نرخزیانو د ګټي یوازنې ذریعہ د ودونو پروګرامونو کې ګډا ده نه ورته حکومت نوکری ورکي او نه د ټولنې خلک بل څه روزګار دا وای اوس ته نور خلکو شان نرخزیان هم یوټیوب او ټیک ټاک استعمال کی راولي خود پوهی کمی لوجی تری مالی گٹی نشی تر لاس کولے دا وای داسې قسمه غونډي دوی د پاره ډیری ګټوري ثابتې دلی شي
دغه مونټټی رځګړه ملاو شو څنګه چې مطلب لکه تمنل دی ټایټل دی په دې مونږ نه پوی دو او کم ارننګ چې کیږي د دې لپاره چې کم دی نو ته پته ولګی دا شي لکه یوټیوب باندې مونږ ارننګ کولې شو او په څه طریقه باندې کولې شو نو دین علاوه د ټیک ټاک مونږ ته پته ولګی دا چې هغه پاکستان کې مونټایز نه دی او چې کم د یو کې یا د بهر ملکونو نمبر دی نو پاغي باندې مونټایز کیږي نو زمون د کمیونټي دا غواړي چې د غشان آینده لپاره فیوچر کې همداسې کلاسونه کوي چې موږ ته اویرنس ملاوي کې بل چې زمون کمیونټي په خپل ډیرو کې په ځګونو کې ناسي او د ناز غانې له علاوه نور څه نشته نو هغه چې با عزت موږ په دې باندې خپل بزنس سٹارټ کو او په یوټیوب باندې ارننګ کو
د پیښور شیخ اویس د ایڈورډ کالج سکون کې دی دیوای د دوی د کورنۍ د شاتو کاروبار دی د نوموړي په خبره دی جدید دور کې هغه کاروبارونه ښه چلیږي چې آنلاین هم په سناس ډول موجود وي
نن سبا چې څومره هم کاروبارونه دي نو دا لګیا دي د فزیکل بزنس په ځای یا د دکان په ځای دا د آنلاین سیټ ته روان دي نو همدغه وجه وجه دی پروګرام ته مونږ رالو او ډیر داسې څه پکې مونږ زده کړل چې دغه په را روان وخت کې مونږ په خپل کاروبار کې په مختلفو شکلونو باندې غال ته وکړو په خصوصي توګه باندې د کنټینټ کریشن د هر یو کاروبار لپاره داسې یو برند جوړېدو لپاره دا مهمه ده چې د هغه خپل کنټینټ یې سمواد دی او هغه سماجی رسانیو ته وړاندې کړی په همدغه مت کې مونږ کوشش پدا کوو چې په دې پروګرام کې کم ډیر سیزونه مونږ زده کړل هغه په راتلونکي وخت کې په خپل کاروبار کې وکړو
بلخو د قبایلی ضلع خیبر بشراوی سوشل میډیا د نن سبا وخت ضرورت دی د بشرا په خبره په دې هیواد کې بیروزګاری زیاته ده نو سوشل میډیا هغه ځای دی چې ځوان کلتوري فائدہ ترلاسه کولی شي دا وای قبایلی میرمنې هم د دې ټکنالوژي په ذریعہ په کور دننه آنلاین کاروبار کول سره معاشی توګه باندې پرمختیا کولی شي
اوس ریسنټلی ز خبرو کوم ز د یو ان ویمن یو پروجیکټ ال تکي شی او زنانو سره زرمه ملاقات شی او هغه بالکل ان ایجوکیټډ وي هغه ته موبایل فونز ملو شی او دا هغه پترو باندې هغه غ ډیجیټل لټریسي ورک شاپ کایند اف اوس ته هغه باندې دا هغه دوم را په زیاته شی و چې دا هغه د وجینا د خلکو هغه زنانه ما کتل هغه بزنس سٹارټ کړی دی په واتس اپ باندې سٹارټ کړی دی او دا هغه لپاره دا هغه صرف د دوه اپس باندې ځان پوی کړ په فیسبوک او د دوه سیزن باندې هغه ته ډیفرنٹ ټولز گائیډ شی او دغه یو واتس اپ نغې دومره سيزونه جنریټ کول چې هغه ډیر خوشاله وو چې مونږ کور پہ چلو واتس اپ په درو باندې مونږ بزنس کوو گروپ سم کریئیټ کړی دي خلکو سره لینک کوو نو لکه اوس پوها اویرنس را روان دي خلک پوهیږي خلک چې دي اوس د دې پوزېټیو په نیگیټیو په دواړه هغه باندې پوهیږي چې د دې څنګه طریقا
د پاکستان د مخابراتو ادارې پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټي دسمبر کال 2023 کې راپور خپور کړي چې تر مخه په پاکستان کې 6 کروڑ او 3 لک خلک فیسبوک استعمالوي همدغه شان 2 کروڑ 19 لک خلک یوټیوب استعمالوي راپور کې ویل شوی 5 کروڑ 3 لک خلک په ټیک ټاک موجود دي خالد نیاز مشال ریډیو پیښور
مشال ته تاسو غوږی د روانه غړي نمای برخه ته راورسیدو تاسو د خبرونو لنډیز وایو دا پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري د قومي اسمبلی غونډه سبا د مئی په 15 برابرلې ده د ولسمشر له دفتر خپور شوی بیان کې ویل شوی چې زرداري د اساسي قانون د 55 ماده په کارولو د قومي اسمبلی غونډه راوبللې ده د قومي اسمبلی 14 غونډه به د دفاع چارو وزیر خواجه آصف په مشرۍ د شنبه په ورځ په یو مشورتي غونډه کې پریکړه وشوه چې د شنبه په ورځ د قومي اسمبلی غونډه راوبل شي چې په کې به د هند لخوا د احتمالي تیري او د اقداماتو د غندلو پریکړه لیک منظور شي په داسې حال کې دا چې د اپریل په 2 د هند تر واخلاندې کشمیر په پهلګام سیمه کې په برید کې 26 کسان وژل شو چې ډېرې سیلانان ول هند د پهلګام برید ذمہواری په پاکستان اچولې ده خو په اسلام آباد یې په کلکه ردوي دا خبر په ټانک ضلع کې د مئی په 4 په وسلوال برید کې یو فوجي وژل شوی په ټانک کې استخباراتي ادارې چارواکي د روم نه خبرولو په شرط مشالو ته ویل چې د معلومه وسوال په کوټ اعظم کې د فوج په ګاډو برید وکړ چې په نتیجه کې یو فوجي وژل شو د برید ذمہواری چانده منلې دا بلوچستان په کلات ضلع منګوچر کې د مئی په 2 او 3 ترمنځ شپې نامعلومه وسلوالو 10 بندیان آزاد کړي دي او 15 پولیس سرتیري یې تښتولي دي د پیښې ذمہواری ناقانونه اعلان شوي وسلوالي بلوچ بلتون پالی اډلی بلوچ لیبریشن آرمی منلې ده دا خبر په خوان در خزانو اعلان کړی چې د مئی په 3 با په پیښور کې د قلنګونو یا باج او غوښتنو پر ضد احتجاج کوي دا خبر په خیبر پختونخوا کې نر خزانو د خپل لپاره کارکونکو تنظیم ترانزیکشن الاینس په مشري فرزانه جان د مې په سلور مارشال رډیو ته کړی دا افغان سوداګر وایي چې شاوخوا 2000 کانټینر چې د کراچۍ په بندرونو ته رسیدلي په خو پاکستان کې بند پاتې دي دا خبره د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونو د ګډې خونی مشر خانجان الکوزی پرون مارشال رډیو ته کړی د پاکستان حکومت په دې اړه څه نیولې او د برتانی پولیس وايي په 2 جلا جلا عملیاتو کې 8 مشکوک کسان د ترهګری په تړاو او جرمونو کې نیول دي چې وایي ایرانیان دي دا خبرونو لنډیز مو واوریدو ساسه پام د نور رپورټونو په لور راګرځوم د ملګرو ملتونو د صنعتي پراختیا سازمان په پکتیا پکتیکا خوست او لوګر ولایتونو کې د وړو سوداګرو کارونو د پرمختیا په خاطر له سلو کاروباریانو سره له 2000 تر 6000 ډالر پورې مرسته کوي د پروژې چارواکي وایي چې لدې کار مخه د وړو کاروباریانو پرمختیا د بیروزګاری د کچې ټیټول او په ځانګړي ډول له گاونډي هیوادونو څخه د نو راستنیدونکو افغانانو لپاره د کاري زمینو برابرول دي بلخوا د وړو کارخونو مالکان د دې برنامې هرکلی کوي نور تفصیل نجوب الله الخیل راکبي
په څلور سویل ختیځو ولایتونو خوست پکتیا پکتیکا او لوګر ولایتونو کې د ملګرو ملتونو د صنعتي پراختیا سازمان لخوا د دې ځای له وړو او منځنیو متشبثینو او کاروباریانو د مالی ملاتړ پروګرام پیل شوی د یاد پروګرام استازي اسدالله سمی مشال رادیو ته وویل د دې برنامه مخه د کورنیو تولیداتو پیاوړتیا او هغو خلکو ته چې بیکاره دي د کاري زمینو برابرول دي
جنوب ختیځ زون کې د یونیډو په مالی ملاتړ کوچنیو او متوسطو متشبثینو سره مالی او تخنیکی مرستو پروژه په پام کې لري چې د دې پروژې په ترڅ کې به له 100 وړو او متوسطو متشبثینو سره مالی مرستې وسی د زون په کچه البته
د پکتیا اوسیدونکو او کاروباریان وایي ډیر داسې کورنۍ شته چې سرپرستی کونډې ښځې او کم عمره ماشومان پر غاړه لري نو که چیرې د هغوی د کاروبار د ښه کېدو لپاره ورسره لږ مرسته هم وشي تر یوه بریده پر ځان بسیا کېدلی شي راز محمد چې پکتیا ولایت کې د لبنیاتو د پروسس یو مرکز لري وویل
غریب شرکتو لپاره سي مثلا په یو کې ځینې مېرمنې دي چې کار باندې لګیا دي او د خپل اولاد لپاره زمينه برابرې اگر که ډېر کم وطني کورنۍ پروډکټ لري خو بیا هم که د دوی له طرفه څخه دغسې یا مالي مرسته یا مثلا مشینګري داسې یو څور سره وسي نو دا به وکولی سي چې ښه رول به ولري.
په ورته توګه کاروباریان د خلکو د بیکاری یو مهم لامل دا بولي چې هغوی په خپلواکه توګه د کاروبار د پیل او سمبالغ سره بلد نه دي. په پکتیا کې د یوې کارخونې مالک سید بادشاه کمال وایي اړوند ادارې او نړیوال بنسټونه دي په دې برخه کې د خلکو ظرفیت لوړونې ته پام وکړي.
اصلکی روزنه ډیر سی ویکیشنل ټریننګ سی ورته چې ترڅو خلک خپل د کار جرأت پیدا کی ورته پیدا کی خپل کار وکړي ترڅو مثلا موږ ټولنه دې ته اړوي چې دی بل چمرسته واخلي. یعنی د سیو فرصتونه باید رامست سی خلکو ته وړو کاروباریانو ته چې هغه خپل یو مسلک زده کی یا هر پویز زده کړي مسلکی زده کړي ترڅو خپل کار وکړي او د کورنۍ عاید ترلاسه کړي.
بلخوا په پکتیا کې د صنعت او سوداګرۍ خونی مسولین هم وایي په ټوله کې هڅه کیږي چې وړ کاروباریان تقویه شي ترڅو خلکو ته د کار زمینه برابر شي. د یادې ادارې مسؤل خانقا واحدیار وویل
پالیسي هم دغه ده چې وړو کاروبارونو یا تجارت تقویه کړو ځکه دغه د کوم کسان چې بې وزګاره ده هغوی ته زمینه د کار مساعد سي او دغه وړو کاروبارونو ته وده ورکړو ترڅو دوی په پښې ودرېږي او څه مهاجرین چې د بیدیا او نور هیوادونو راځي هغوی ته د کار زمینه مساعد سي.
اقتصادي کارپوهان هم وړې کارخونې او کاروبارونه د اقتصادي پراختیا له مهمو عناصرو ګڼي او زیاتوي چې دا واحدونه د کاري فرصتونو د برابرولو د پام وړ برخه جوړوي. د دوی په وینا وړې کارخونې او سوداګریز کاروبارونه په ټولنو کې د خلکو د ژوند په ښه کولو او د بېوزلۍ د کچې په راکمولو کې مرسته کوي.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
مشال لوی تاسو غوږی د مومندو کاربندګر وای د غلطه د بارانی زمکو 90% او نهري زمکو تر 10% پورې د غنمو پیداوار کم کړی دی. دوی وای یخوا بازارونه ندی بلخوا به وخت بارانو او غلې هم د غنمو پیداوار خراب کړی دی. ځینې کاربندګر بیا دا دریز دری چې کاربندګر ضرورتونه لکه تخم کیمیاوي سری د ویانې به هم ډیر ګرانی شوی دی او کاربندګر دا توان نه لري چې دغه اوالي نور تفصیل شانه واستر زیرا کوي.
سکل د موندو په للمو کې د غنمو پیداوار ډیر کم شوه. هغه تل کاروندګر وای بارانونه نو او بلدا چې کده یو چا د کویانو وبشته هم د غنمو ضرورت نه پوره کاوه. د موندو د کاروندګرو د اتحاد صدر ګلاب شیر مومن مشاد رډو ته ول للم خلاصو چې د اوبو د لاندې زمکو هم پیداوار کم کړي.
70% زمکه دا موږ سره بالکل نوې کرل شوی او کمی چې کرل شوی هم به خو چې مجموعي کم پیداوار دی د بارانی زمکه نو هغه موږ سره 90% کم راغلې دی د نورو کلونو په مقابله باندې. به چې کم دا خوشکسالي چلیږي نو د دې سره کم چیز منګه د ټوبویل لاندې زمکه دی اغه ته هم غم متاثر کیږي. وجه دا ده چې خوښه زمنګ ابو هوا ډیره زیاته سپوره ده خوشک ده نو نږدې کم زمکه چی نو کم نمی چی د ټوبویل په ذریعہ باندې او بخر کیږي اغه نمی ډیره زر ختمیږي د فصل لپاره.
د محمدو د پندويشت زرو زیاته کړه زمکه باندې کاروند کیږي ولې د دوا لکه نه زیاته کړه زمکه غریزه یاد کاروندو جوګه نه ده. دغلته یوازې د کاون تحصیل زمکه د ورسټ د بند وتر نیر باندې خړوبېږي. خود مومندې ما پلان غر او پندیالي زمکو ته نهرونه جوړيږي ویل شي ودی دغه سره بد دیر شذور نه زیاته اکړ زمکه د اوبو د لاندې راشي. د کوز محمدو ارشد خان هم غنم کړل هغه وای سکل د ورسټ نیر څو میاشتې تړلې شي غنم به اوبو نو د خبره چې پیداوار کم شوه
چې مسخ کړي د میچنۍ
ازمکو دیر شو نوالا د سلویخ فیصد پورې کم غنم وکړل. دې ځل مخکې به چې څنګه غنمو مرضونه کول به دوایانی واچول شوي هغې سره به دغه کم کړل پیداوار کم وکړو، خو دې ځل یې مرض هم داسې خاص نه وم، ډېر کم یو 50% هم نو مرض، هغې باوجود هم دومره غنم کم شو. د لیر د خپل وخت نه تقریبا لس ورځې دولس ورځې وروسته راغی چې کوم د حکومت د محکمه اریګیشن شیډول، نو په دغه لس دولس ورځې کې د ګرمۍ د ګرم یو لیر راغی او دا ټیم کې غنم ډیر کچه وو، مطلب هغوی هغه د ګرمۍ لیر برداشت نه کړی شو او هغوی ته ډیر زیات زیان ورساوه. نو دغه یې بنیادي وجه وه.
په مومندو کې تر ټولو زیاته للمه یا شاړه د حلیمزو د تحصیل ځمکه ده، هغلته د ځمکې دننه د کویانو اوبه هم ډېرې ژورې دي چې خلک یوازې د څښلو د اوبو دپاره کاروي، ولې کروندې پرې ډېرې کمې کوي. د دغه تحصیل اوسیدونکی ذاکر الله خان مشهد رډیو ته وایي، نه یوازې د بارانونو کموخت بلکې د کروندګرو د تجربې کموخت هم دا څو کاله غنم کم کړي.
یو خو د زمیندارو چې کومه دي سره په بس تخم وشیل دي، تخم ما تخم چې اکثر خپل کورنۍ تخم ورسای نه وی نه لکه دا د ته چې کم فراغي کم نه وی تخم چې وکړلې شي فراغ ته پوره شي. په نومړي سټیج کې چې دې ته کم فراغي د اکل پر سره یو ډی پی و یوریا بیا په وباخر کې 30-35 دن ورځې بعد چې په وباخر کې دی لور کوي پوټاش او یا امونیم سلفیټ شولا یا نایټروفاس شولا هغه ور کول په کاري خو هغه بس د غریبۍ د وجه نه لکه زمیدار نشي کولای، لکه تقریبا چې په 20% به زمیدار هغه کار کوي یا خوراک پوره کولی شي او 80% دوی نشي کولای. بل د سبزیانو په باره کې تاسو موږ معلومات وکړو چې پیداوار باندې اثرات څنګه د موسم په وجه باندې بالکل په هغې باندې لکه اثرات شته، ولې په حال چې کوم پیاز دی لاغه نه دی تیار شوی. دا کله تیار شوه بیا به زموږ دی معلومات کو چې رای کړ څومره لکه پیداوار کړی دی.
د وزارت د محکمې یو مشر چې میډیا سره د خبرو اجازه تورته نه وو، هغه وویل د تخمونو بدلیدو هم شاید یو وجه وي چې ګنی غنم کم کړي، خو د خبره سږ کال باران ډیر کم وو او هغه هم بې وخته وشو چې غنم کم کړل. د بیا دا هم وویل په اویز مکو بیا د لونو د شروع کېدو نه دوه درې ورځې وړاندې یا بیا په ځینو ځایونو کې د لونو د شروع کېدو سره سم تیز طوفان او ګلۍ هم شوه، نو هغې هم غنم خراب کړل. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کړي یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال رادیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
مشال ریډیو تاسو غواګي د پاکستان پریس فاونډیشن لخوا خبر شوی راپور وايي خبر اعلان او د رسنیو سره تړلي کسان په 2015 کال کې د بیان ازادي لپاره له سختو حالاتو سره مخامخ دي. دی وايي کار کول ورته په دې هم ګران شوی چې په پاکستان کې د پیکا په نامه یو قانون منزور شوی چې د دې قانون لاندې خبر اعلان او عام وګړي هم د بیان په ازادي ورته قدغنونه لګولې دي او دا حق یې هم ترې اخستې دي. نو تفصیل په خبره شبیر احمد جان راکوي.
په پاکستان کې د مطبوعاتو ازادي او د رسنیو خوندیتوب ادارې دا رپورت چې 2015 کال کې د مې په درېمه د مطبوعاتو د نړیوالې ورځې په مناسبت خپور شوی وایي چې د کال پیل د جنوري په میاشت کې د لانجمن پیکا اکټ 2015 یا پاکستان الکترونیک کرایمز ترمیمي بل پاس کېدو نه وشو، چې د هغه قانون په لیدو وروسته اندېښنې نور هم خبر اعلانو کې زیاتې شوې چې ګڼې خبر اعلان د دې له وجې قانوني لانجو سره مخ کېدې شي، په خصوصي توګه کم کار چې د انټرنیټ یا ټولنیزو رسنیو له لارې وي. د دې سربېره رپورت وايي همدا کال د ځینو رسنیو لپاره مالی ستونزې هم پیدا کړې شوې دي، لکه د سرکاري اشتهاراتو محدودول، دا چې خبر اعلان او د دې کار بیا داسې حالات او حکومتي قانونو نه سمره اغېزمن کیږي. نو په اسلام آباد کې د پاکستان فدرل یونین اف جرنالست په خوانی مشر او خبريال افتخار مشواني وايي چې واج دا کال نه تیر کال هم پاکستان کې د خبر اعلان لپاره خنبو او داسې قانونو سره د خبر اعلان په کار باندې منفي اغېز ورزيږي.
یو خدای دا چې د حکومت طرفنه چې کوم پیکا قانون دی هغه انټروډکشن نه بعد
کوم دی هم ډیر زیات صحافیانو لپاره اظهار رائے ازادي کې منی ډیر زغټ قدغن لګیدل دی بندش لګیدل دی او دین دې سره سره که تاسو وګورئ د حکومت یا دغه طرف نه نور هم داسې خوفیا لاسونه دي د هغې طرف نه چې کوم دی په صحافیانو منی ډیر زیات که وګورئ نو زبان بندی یا صحافیانو اغوا کول یا یا چې کوم یعنی صحافتي ازادۍ دي هغه بالکل ختمول چې کوم دی هغه افسوسناک دي او که وګورئ نو په دې وخت کې که تاسو پرنٹ میڈیا الیکٹرانک میڈیا یا وګورئ ایون ډیجیټل میڈیا نو هغه منی چې کوم دی هغه بالکل یعنی هغه خبریت یا چې کوم د صحافت هغه بنیادی اصول دي هغه به بالکل تاسو ته هغه پامل کی دي اور سو کوم چې کوم دی د صحافت وګورئ صافی اور صحافت کارته هغه چې کوم دی هغه یو پازیټیو کریټیسزم یا پازیټیو تنقید په دغه منی حکومت یا د ادارو په کار کردګی منی لیکن دی وخت دا دی چې لکه د چا دومره جرأت نشته یو میډیا هاوس یو صحافی هم دومره جرأت نشته چې هغه انویسټیګیټیو جرنالیزم کی یا هغه په چا منی تنقید وکړي یا حکومت یا دغه چې کوم ظلم زیاتی دی یا ملک چې کوم ہیومن رائٹس وائلیشن دی یا چې کوم صحافت منی چې کوم دی وخت کې پیری دی پاغي هغه خلاف هغه خبر وکړي شي او دې سره سره که تاسو وګورئ نو د حکومت طرف نه څوک اداره چې کوم دی هغه یا څوک صافی چې هغه د حکومت پالیسی نه ټوکي یا مطلب کې د حکومت په پالیسو مطابق خپل دغه نه چلی نو هغه منی حکومت سره چې کوم یو خدای دی چې هغه منی جبر کوي هغه منی بندشونه لګي او هغه سره سره چې کوم دی حکومت پلاس کې ډېر غټ ټول دی هغه د اډورټایزمنٹ هغه اشتہارات هغه نو هغه هم په مختلف ادارو منی هغه چې کوم هغه بندش دی اور د اشتہاراتو بندش کوم دی هغه کې ډېر سره عوامل هم دي هغه یو د حکومت طرف نه هم ټاپ لیول یا اسټابلیشمنٹ طرف نه هم پالیسی راځي لیکن بل لاندې لیول منی چې کوم متعلقہ ادارې دي څنګه انفارمیشن ډپارټمنټ دی یا ڈس انفارمیشن ډپارټمنټ دی هغه کې چې کوم متعلقہ چې کوم خلک ناسي هغه هم پرسن لایکنګ ڈس لایکنګ دی هغه یو ورکینګ جرنالیسټ منی هم دا هغه اثر راځي یا کو ورکینګ جرنالیسټ بے روزگار کیږي لګیا دي یا چې کوم دی هغه ته تنخواګانې نه ملایويږي نو دا وخت کې یو وګورئ نو اور ان زمګه پاکستان کې چې کوم صحافت ته هغه چې کوم دی هغه بالکل زبان بندی دا
خو مرکزی حکومت ادا لري چې پی کې قانون د خبريالانو او رسنیو مضبوطولو او درغو خبرونو مخنیوي لپاره یو جوړ شوی قانون دی او وایي د کې خبريالانو ته ډیر تحفظ ورکړی شوی دی قانوني پوهان څه نظر لري چې آیا پی کې قانون یا نور هغه قوانین چې حکومت لاګو کړی دي د انساني بنیادی حقوقو سره متصادم خونه دي نو دی وایي ځنې حقوقونه متصادم دي خو بیا ځنې ضروري او سم هم دي ځکه دلته د درغو او بغیر تصدیقولو خبرونه هم ټولنیز رسنیو او مطبوعاتو باندې ډیر چلیږي نو باید د هغې مخنیوي د سختو قوانینو له لارې وکړل شي پېښور هایکورټ کې وکیل سجید افریدی مشال لیډو ته وایي غوره او مثبت خبرې هم په پیکا قانون کې شته دي خو ځینې پکې سخت هم دي
پیکا 1225 ترمیمي بل کې بالکل داسې شک شته دي چې هغه د آئین پاکستان بنیادی شکونو سره کوم دي تصادم لري په هغه کې بزدا وایم چې هغه کې یو شک دار دي چې د پیکا اکټ ځینې شکونه د ازادي اظهار رائے حق سره تصادم لري هغه کې ځینې شکونه داسې دي چې رائټ ټو پرایویسی ورته وایي هغه پکې وایلیټ کیږي مطلب ستاسو کال ډیټا سمره سوشل میډیا اکاونټس دي هغه به کم دي بل فرق وي چې کم دي آسانې سره ګوري چې کوم حکومتي فرق دي پدې کې چې کم دي بل نقصان دار دي چې زمونږ په وطن کې چې کوم ډیجیټل بزنس کیدو هغه ور سره ډیر زیات خراب شول او زمونږ ته چې کم دي په ملیون ډالرز کې نقصان دي بل چې کم دي دا پیکا اکټ 2025 چې کم دي دا پولیټیکل کنسیډریشن د پاره چې کوم دی غلط استعمال دی شي ځکه چې کوم حکومتي دله دا هغه چې کوم اپوزیشن دله خلاف دا پیکا اکټ چې کوم دی غلط استعمال وی شي او د کې ټولو نه زیات چې کوم دی خطرناک خبره پدې کې او دام دا چې جرنالیسټ شو سوشل اکټیویست شو پولیټیکل اکټیویست شو عام وغړی شو هغه به چې کوم دی خپل اظهار رائے حق زیات نشي کول ځکه حکومت دا ډېر آسانې سره چې کوم دی پیکا اکټ چې کوم دی دا مس یوز کوي شي او دا دا ویلی شي چې را دا انټی سٹیټ ستا دا بیان چې کوم دی دا انټی سٹیټ کې دا یا ستا دا نیوز چې کوم دی دا انټی سٹیټ کې دا دا یا ایم مورل کانټیکټس کې دا ځکه دی کې قانوني هم دا سه سوکم شته دی چې کې دا انټی سٹیټ ډیفینیشن چې کوم دی هغه غلط ډیفاین دی ایم مورل کانټیکټس چې کوم دی هغه غلط ډیفاین دی نو دې کې چې کوم دی ډېر دا سه خبرې دي چې هغه د آئین پاکستان چې کوم بنیادی شکونه دی آرټیکل دی هغه سره تصادم لري د کی سرب یوسو ځنې خې خبرې دادی د پیکا اکټ یو خبره دی کی دا دی چیرې یو خو د دوه انهانسمنت اف سایبر سائبر سیکیورٹی دا زیاته کړي دا چیرې چا سره به هیکینګ نه کیږي چا نه بغل نه کیږي چا سره به فائنانشل فراڈ نه کیږي هغه به اسانه سره کیږي نو اسانه سره پته لګي بل پروټیکشن اگینست هراسمنٹ بلیک میلنگ دا بنه کیږي دا به کیو خبره دا بل دا چیرې فیک نیوز چې کوم ده کنه اکثر داسې ډیر داسې جرنلستان شته چې خپل هغه غد لپاره وی ورشپ زیاتولو لپاره فیک نیوز خوروي نو دغه لپاره داسې ریګولیشن په دې کې شته چې هغه ریګولیټ کول فیک نیوز ریګولیټ کول ډیټا پرایویسي او دغه سیف ګارډ ساتل دام پکې یو صحت تک پورشته دي او بل پکې دا دی چې د انټرنیشنل چې کوم ګلوبل سکیورټي سټانډرډ کوم کمپلاینس وو هغه په دې پکې 2025 کې شوی دی
دغه رپورت لمخه په ورته وخت کې په خبريالانو ډول ډول جسماني تشدد په دوی د بریدونو ناوړه چلن او همدارنګ نیول او زورول او خبريالانو ته او د دوی کورونو ته غوښونه هغه ګامونه دي چې روان کال کې پورته کړی شوی دی پی پی ایف رپورت تر مخه 2025 کال د وډمبه 100 میاشتو کې سلور دیش کې سونه په خبريالانو شوی دی چې پکې تختول کېدل گرفتاره جسماني تشدد په کورونو چاپی وهل کورونو ته دړکې ورکول او انلاین زورول شامل دي شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزه تصویری ویډیوي او لیکلې بڼه خبريږي د اوریدو لستو او کتو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي مشال ریډیو پر یوټیوب انستګرام ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخې موندل شي که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده
مشال ریډیو ته تاسو غواګي د سید نړیوال ادارې ډبلیو ایچ او وای د اقلیمی بدلون لوجې په پاکستان کې هر کال د شلو لکو زیاتو خلکو ته د ملیریا ناروغي شوې ده اداره وای به وخت برانو د ځمکه تودوخي او د سیلابونو لکبل ماشي زیات شي چې ورسره د ناروغي خبرېدل هم زیات شي دي ادارې په خپل رسته راپور کې ویلي چې د 2023 کال د سیلاب لوجې په هواد کې نور شپږ شپېته زره د ملیریا کیسونه رپورټ شوي بلخوا روغتیاپالان وایي چې دا ډول ناروغیو د خپرېدلو وجوهات د واکسینو نه ورکول هم دي نور تفصیل عظمت اشاره کوي
د صحت نړیوال اداره ډبلیو ایچ او وایي د اقلیمی بدلون لوجې پاکستان کې هر کال د شلو لکو زیات خلک د ملیریا په ناروغۍ کې اخته شي اداره وایي چې بې وخته بارانونه د ځمکې تودوخه او سیلابونو له امله د زهرجن ماشو شمیر سیوا شي اداره وایي چې د ماشو د چیچلو سره ځینې خطرناک وایرسونه د انسان بدن ته انتقالیږي چې د ځینې ناروغو سبب جوړ شي ډبلیو ایچ او وایي چې په کال 2023 کې د ملیریا د ناروغۍ کیسونو شمیر له 1 کروڑ او 600 لک سیوا شوی کوم چې د کال 2020 په نسبت 1.2% سیوا دی د ډبلیو ایچ او په وینا ملیریا یو خطرناک او زر خپرېدونکې ناروغي ده چې د ماشو له لارې انسانانو ته انتقالیږي چې پکې د بدن او سر درد لوړه تبه او نور ناروغي شامل وي د خیبر ټیچنګ هسپتال ډاکټر فهد نعیم مشال ریډیو ته ویل چې باید عام اولس کې د واکسین په اړه منفی سوچ ختمول او د یادو ناروغو په اړه پوهاوی ورکول دي
ممبئی خو د خلکو ایجوکیشن اویرنس مسله یی ته دی واکسین پته نه کله کله سیکنډ چې کم دی کله کله ورته پته وینو انفارمیشن ورسره غلطی معلومات غلطی او واکسین بارے کې دغه غلط معلومات د لاسه اغي کزدن واکسینیشن نه لګي دا شان بازي خلک داسې علاقو کې اوسېږي چې اغي واکسین سنټر او ترسای نه یا واکسین والا کم ټیمونه غلط نشیټلې دین علاوه د علاقې صفائی ناقص نظام اوپن ڈرینج سسٹم دا داسې سيزونه دي چې د سره ملیریا پولیو ټایفاید عام زړه خوردو ډیر زیات او د غشان کم ډینګي بيماري دا اخوردو چانس دي نو مونږ کدا غواړو چې مونږ دا انفیکشن کم نه کم کو یا بالکل ایریډیکیټ کو نو دې لپاره انفرادي سطح باندې کوشش پکار دي چې مونږ میک شور کو چې صفائی نظام زموږ صحیح وي ګندګي مونږ نه پریدو او چې کم دې خپل ماشوم ته پټایم باندې ویکسینیشن لګو څنګه حکومت پاکستان مونږ ته یو سکیجول خېل دي هغه مونږ فالو کو
یونیسف وايي د نوې زیږیدلو ماشومانو 15 سلنه مړینی د دریو ناروغو لامل رامنځته کیږي چې د مخنیوي او درملنې وړ دي له وخت نه مخکې زیګون میندو ته د پیدایش په وخت د صحت د سنتیاو نشټوالي او قابل علاج ناروغي لکه نمونیا او سپیسیس یا د سا نورې ناروغۍ شامل دي یونیسف د کال 2023 په خپل راپور کې وایي چې د قدرتي آفتونو لکه سیلاب طوفان او په ځنګلو کې د اور لګیدو لامل پنړې کې 3 سلويخ ملیون نسیوا ماشومان بې کور شوي چې ورته د صحت او معاش ستونزې ورمخته دي. د خیبر پختونخوا د صحت اداره وایي چې په صوبه کې 22% ماشومان لا اوس هم د حفاظتي ستنو او ساسکو پاتې دي. د ادارې په وینا چې 19,000 پلاران میندې خپل ماشومانو ته ویکسین نه ورکوي. د ادارې د شمیرو تر مخه روان کال په ډومبه سبرو میاشتو کې د شری 15,000 نه زیات کیسونه رپورټ شوي. راپور وایي چې سخ کال یو سل او یو کم او یا ماشومان د خناک په ناروغۍ کې اخته شوي چې پکې درې ماشومان مړه شوي هم دي. د خیبر پختونخوا د حفاظتي واکسینو د ادارې API مشر ډاکټر اصغر خان مشال ریډیو ته ویل چې د ناروغو د خپرېدو غټه وجه هغه والدین دي چې خپل ماشومان ته حفاظتي واکسین نه ورکوي. نوموړي وویل چې د پوهاوي لپاره د ځینې مشرانو او علماګانو مرسته هم اخلي.
کبه په خو به هر کال د دې پخولې او د شری او د نور داسې قسم بیمارو به اوټ بریک راتله. کلو په کلو په مشومان بیمارې دل وفات په کوم شو او ډیر جذب بیماری دل اوس هغه اوټ بریک کم شوی دی. هو اک دوکا کیسونه هغه موږ د بار ډیر زیات یو موږ چې دا بالکل صفر تراشي. سو پور چې د انکاریانو دغه دین موږ 100% کوشش دی چې موږ د والدین په دې خبره پوه کو چې دا ویکسین د دې مشومانو لپاره فائدہ مند دی او کدا ویکسین د دې مشوم ملاو نشی نو خدای مکا دینه د ماشوم بیماری دیشی یا د ځنی بیمارو کې اکثر تی وفات شي. زمون کوشش دی چې موږ د والدین په دې پوه کو په ځای د دې چې موږ د لس سزا ورکو. اگر چې زمون ایمونایزیشن اکټ 2017 کې جوړ دی او هغه کې دا پابندیان زکشته چې دا بیماری د یو نه بل ته لګي نو دا د نورو شهریانو چې کوم زمونږ سټیزنز وي دا غي دا حق دی چې دا غي چم ناغي سره مخ کې روته چې کوم ماشومان دي چې د ټولو ته ویکسینیشن شوی. خو زمونږ د سرکاري تور پوري موږ په دغه باندې دا کوشش دی چې دیم پوه کو په دې خبره باندې. دې کال کې موږ سره درې کیسه د پولیو راغلي دي د بنونه تورغرنه ډیر اسماعیل خان نه. دین علاوه موږ سره د شری میزلز چې موږ ورته وایو په دې کال کې تقریبا 15,000 کیسونه اوسه پوری موږ سره راغلي دي او دا مریضان زیات تر چې کوم راغلي دي نو دی وجه دغه کدا یک یو وجه دا چې دی ته د ماشومان ته ویکسینیشن نه شوي. نو چې کوم ماشومان ته ویکسینیشن نه شوي نو هغه ته چې چرته په چم گاوند کې چرته نه جراثیم یا وایرس راغی دغه بیماری نو هغه بیماری دی ته وشي او دا بیماری نه صرف د ماشومان ته کیږي بلکې د دې په کور کې په چم گاوند کې مدرسې کې سکول کې بازار ته چې دی چرته زین او هغه ته د یو نه بل ته دا بیماری لګي.
ملګری ملتونو د کال 2023 په خپل راپور کې وایي چې په ملک کې د اقلیمی بدلونونو نه د خبرېدو ناروغو په اړه د سیړنې کمی دی. ادارې د کال 2012 نه د کال 2023 پورې یو جایزه کړې چې تر مخه یوازې 3% لیکنې د ناروغو د کموالي په اړه وي. دا ښایي چې د پاملرنې نشوي ناروغیو په اړه ډیر کم معلومات موجود دي. اداره وایي چې د اقلیمي بدلونونو د پنګو صرف 2.5% بجټ د ماشومانو د صحت لپاره ځانګړی کړی شوی دی کوم چې ډیر کم دی. د اقلیمی بدلونونو په اړه کار کوونکي خبریال آصف مومن مشال ریډیو ته ویل چې په کال 2023 کې د قدرتي آفتونو نه متاثره او مړ شوي خلکو کې زیاتره شمیره د ماشومانو وه.
که په تیر دو کال صرف اندازه ولګو نو کال 2023 او کال 2024 دا د دنیا ګرمترین کالونو ریکارډ مات کړی دی چې په هغه کې د ټولو نه سیوا خلک چې کوم دي زیاتره ماشومان متاثر شوي. په تیرو 15 کالو کې د پی ډی ایم ای چې کوم رپورټونه دي په هغه کې د ټولو نه سیوا تعداد چې کوم هغه د ماشومانو چې هغه متاثر شو په ډیزاستر کې مړ شو. دغه والی وجه سوا دغه وجه دا و چې کم بارانونه دي دغه ترتیب بدل شوی دی کم چې با جړې وي هغه ختم شوی دی. ډیر تیز بارانونه کیږي د سلور ورځو بارانونه هغه یو غنټه او دوه غنټو تر اخري دي. د خیبر پختونخوا کې هیلت چې کم ډپارټمنټ ته نو هغه اوس کلایمیټ چینج هیلت اډاپټیشن پلان په جنوري 2025 کې راوړو. د دینه پس به اوس دا معلومات کیږي چې څومره خلک به متاثر کیږي. که تاسو وګورئ د هیټ ویوز چې په پاکستان کې نو په اپریل کې اوس میټرولوژیکل ډپارټمنټ هیټ ویوز یعنی ګرمه هوا دا ریپورت کوي دا د پاکستان باندې نه بلکې د دنیا په تاریخ کې دا خشکترینی یخنیانې تیرې شوې. مطلب وو چې یخنیانې تیرې شوې بارانونه اونښول.
ملګری ملتونو د کال 2015 د مارچ په میاشت کې په خپل ویب پانه خبر کړی او بیان کې ویلي چې د آبادې سیوا کېدو او د شتمنو ملکونو د امداد کمول لوجي د حفاظتي واکسینو رصد متاثر شوه. اداره وایي چې حفاظتي واکسین په نړۍ کې هر کال 2 لک خلک بچ کوي. عظمت علی شاہ مشال ریڈیو پہ خبر.
دا مشال ریڈیو دا
خپل سمارٹ فون او ټیبلیټ ته د مشال ریڈیو اپلیکیشن ورکړه تکړه او د مشال ریڈیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال ریڈیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال ریڈیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال ریڈیو مطالبو ته ستاسې لاسرسی لا زیات اسانه شي.